سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو د ستر صلیب نړیوال کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیار لس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د ستر صلیب نړیوال کمیټې له لوري دوی ته په دیار لس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي متر ترمنځ وي د شنبې پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2023 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره په دوه اړخیزو سوداګري او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرایلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرایل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرایلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرایلو په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایي شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربندې شي به لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې ل سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 30 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داډیو فلم نندارې ته وړاندې شوې او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوی وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر ولس کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخوالو منه ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په 6 پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه تللی د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت 4 چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه وری د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت یې رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزړن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزند و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمېنې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا، ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي، نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي، د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیری په افغانستان کې کندار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه دی.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزارن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نېټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال وشتره میاشت ویلی و چې په اگست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وي. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کیږي.
دغه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی در پسې راځي لپاره یو ځای ناشتي ساتي او ستونزه جوړیږي، تاسو څنګه کیږي ته نیول کیږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي. مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ام دمو بزو چلو ملتی هم وکری
قطر
قدر منرتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی وی چکل افغان زوانانو سره پژوند کې د ستونزو خبره یادیږي لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکړه راته وایي،
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مه کړه دوی مجبور کېږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه دي جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅول سي چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي، د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان مو پخپله په هېواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مه کړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هېوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي وي، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثر ځوانان چې دی هغه بیکاره دي، د همدې بیکاري له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولداکي کتورخمي چهار ورځ په زرګونو کسان دي. اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکار دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیه او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوی دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي. هغونه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومته مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار سا اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، او سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وقت که دی فاتو که دو اغا هی ودنه مینی فرا دست مسائل ورسر شریکو پا دیوان باست که تی صوت ونی دی تشویق کچی دی دلتا پات چی او دی دلتا دی افغانستان دی آباده دی فرا کار و بکا خو متاسفانه دیر کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم دا ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پات چی دلتا او یا دی خپل زده کړې ته ادامه ورکا او دلته د پاتې کېدو لپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کمه ده، دا طبقه زموږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شي. نو زموږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي، نو خپل مهم رنج ورو دي د وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی، بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان جونې هم چې زدکړه او کار دواړه ور باندې بندي دی وضعیت ستړي کړی دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زدکړې کړې په خبره ووس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې لکومې کړې.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلی. نو دا